نوی هلته منو توان زموږ لوی افغانستان زموږ ټول انسانستان زموږ د کار خلوکی ولنه.
اوس وخت کوم شاعری چاپیږي اکثریت مجمع چې درواخ لغه شعرونه به داز درته معلومی لکه په خواش د لوستي ساس شاعری خپل یو ځانګړی رنگ لري کساس نوم لدی هست ساس پر شاعری و نوم لیکل سي خلګل سبک پیژنې چې دا د هادی مولا شعر دی. څه فکر کوی چې د شاعر لپاره سبک لرل په خپل شاعری کې څومره مهم دی او سبک څنګه جوړېدای شي؟ تاسو ویلی چې تاسو خپل شاعری ته په تیر وختونو کې دومره توجه هم نه ده کړې، خو بیا هم دغه سبک څنګه جوړ کړی؟
شاعری چې د مارکیټ ته پاره اوس او دې ته پاره اوس یار زما کتاب چاپ شي او بس دا کتاب چاپ شو بس دا خلک مې د شاعر په حیثیت منی وپیږي. په دا رقم شاعری کې جان نشي پیدا کېدلی کنه، شاعری خو ډېر بزرګ کار دی په سمه معنا باندې. نو هغه دغه هغه مارکیټ نشي پیدا کول دا یوه خبره. دوامه دا خبره ده چې دغسې شاعری دا شاعری لږ دغه غواړي لږ تر ډېره حده پورې فیضي خبره دی، د استعداد دی کنه، الهي استعداد دی یو چاته دغه کېږي. وروسته نو بیا د شاعر په خپله شاعر په خپله سترګې لري خپله داسې ګوري دې خواته ها خواته دا دغه کېږي. سبک خو نو د سبک جوړول یا سبک ایجادول دا بیخي دغه بیخي ډېر دغه محنت دی. ما له چې په زورو شروع کې د غني خان یو بیت په مخه راشي، زه داسې د عباسم شعر دا دغه دی، دا د خان خبره. د هغه وجه دا وه چې یو خو دا دی چې په دا ژوند کې شاعر ډېر وکتل سي، ډېر منزجر سي، ډېر داسې سي سر ووهل سي ووهل سي، دا نو هغه شی دغه کېږي. نو سبک درلودل خو دغه ده ضروري او دغه خبره مهمه خبره ده، مګر نو خو دغه نه ده اسانه نه ده. یو لوی دغه جنجال چې دی کنه هغه دا دی چې دغه تقلید ځوان شاعران چې را دغه کېږي هغه د بل مخني دغه تقلید وکي. تقلید نو په الفاظو کې ماز د الفاظ دا شروع زو څورته ګورم کنه بس شتوري الفاظ را د خړی ته لږ زیږ درته ګاډم یار، دغه پسرلی ګلان چمن دریا سپه غرونه وژمه دا شان سردار داس کې مګر حالت سره د قصوی نه رابطه او دغه نسل لري کنه.
یا د کوم شاعر تر اغیز چلان دی دغه ځنګړی استلاحات کوي
و دا دا د خړی کنه دغه شي کی د برغه دغه د ځوان شاعر د لپاره دغه مرګ دی کنه. شعر وژني شاعر او شعر د خړی ختمي کنه. د شعر
ملا صاحب پر پښتو شاعری باندې یو نقد دا کېږي چې د پښتو شاعری د موضوعاتو لمن پراخه نه ده. فکر کوم د موضوعاتو پراختیا په شاعری کې ژوره مطالعه او علمي جرأت غواړي، خصوصا په پښتو شاعری کې فلسفي افکار چې په هغه کې د خدای د کایناتو او د انسان د خلقت په اړه پوښتنه سوي دغسې کمه شاعري تر سترګو کېږي. ستاسې په شاعري کې دغسې بیتونه ماته په مخ راغلو، څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې فلسفي افکار او صوفیانه خبرې
تبابتو تر حیوان شناسی پوری یا د نزکالی په خوای کې بدی خوای کې مثلا دغه دی حمید مومن دی کنه د دې دغه نو جنرال د پښتو شاعری تورې مې د پښتو شاعری کې دا شان دغه کنه. یا مثلا موږ په پښتو فلسفي دغه کې متنو کې په معاصر متنو کې موږ د احمد استاد دغه باودین مجرو اثر لرو چې هغه به ورسره زمانه سونه کلونه ورسره ممکن پښتون دغه په دغه پوس ځانځانه شامار کنه. هغه د خبر نه ده هغه فلسفي ګونجې پکې د خړې دي او د انسان د سایکالوجي هغه دغه کړې دي تعبیر او تفسیر دی. مثلا د بنوات څه شان دي دا دغه دي دا تر ابد پر پات کې حتی دا دغه اجمل څه دغه دي کنه. یا مثلا د قلندر مومن څه دغه دي خود دا شاعر په دغه کې هم په شاعری کې هم ما دغه دا دي په سن راڅخه زم دا شاعر نسته چې هغه دي دا ټول ضرور شان سره کمزوري شي نه ویلي او داسې شاعر مسته چې هر څومره کمزوري چې د هغه څخه یو سم شی نه راغه سوي راوتلی نه. لو خبر ده په شعر کې بیسیک دغه ده چې په خپل د شعر په شخصیت او په پرسونلټی پر اړه لري. چې شعر داسې ساتل سوي چې په ټول عمر د حکومتو په تنخانه روزل شوی د ایواردو او د بادرویو او د لنګوټو په دغه نه نازول شوی خو دې ته نه وي پام ځکه په خپل شاعر باید دغه رښتیا خبره شي چې ضرور کې لیونۍ کېږي که نه نو رښتیا خبره شو کې خو معاشره و اقتدار و صوبهدار و سیستم و دا شی دې د ښیي که نه ویي زه حیران شم که نه چې مثلا څه رقم شاعر یې چې هغه دې رئیس سي څه رقم شاعر یې چې هغه دې وزیر سي څه رقم شاعر یې چې هغه دې په بنګلو کې اوسي څه رقم شاعر یې چې هغه دې په موټرانو کې اوسي څه رقم شاعر یې چې هغه دې اقتدار سره دغسي دا نه ده دغه ځکه په هره مرحله کې شاعر لزوماً باید په اپوزیشن په دربدری په دې پاره کې د قصو خورشا خبره کوي چې خبره چې کوي او په دې دغه کې یو شی دی چې نن د شاعر او د ملا دغه ته کنه ټول خبره خود خدای د حسن او خدای د مینی خبره ده خدای د مینی په خبره باندې د نور انسانان یا ملا پوکي یا شاعر پوکي ملا په عقلی او ایمانی ارحمانی پوکي قرآن دی دا قرآن ملا په عقلی او په ایمانی دغه باندې ورزکی انسان ته انسان هدایت کوي او شاعر دغه په جذبات باندې باندې جذبات وردخی دا دوار ډیر خطرناک کار دی او ډیر نازک کارونه دي استاد معاشري غي جانانه کې دي مولا دی دا غي ټوله خبره ګرځي بس تر دا معمول دغه پایڅه دونه پورته کې پایڅه دونه کښته کې سنت داسې وخره سنت داسې لک او د شاعر یې بس دا واه 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 شک شک دا شیخ نو دخی دا شیخ ختمی شاعر نه سرحد لري شاعر نه وطن لري شاعر کار د غسر دی احساس سره د انسان سره کار دی وخت چې زه کوټلم ډېر وخت چې زه کوټلم ډېر بڼو ته یې کجل کړم سر پر سر پر هر د ژوند د شونډو د رنګ مل کړم ته د غروب کرښه د شفق غیږې ته وختې ته د غروب کرښه د شفق غیږې ته وختې زه د سهار سترګې دې د شپې په پښو کې دال کړم دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی زه وایم د مرګ خبر د لارې د سر پل کړم خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه زه وایم بلوا تالان چې پیشه په اور بل کړم چېرته چې شخراوي بار زه ډاکیې ته لار ګورم چېرته چې شخلاوي بار زه ډاکیې ته لار ګورم دا د تور پیکي سودا اسفنه ژره غل کړم دوی وایم د شپې په وار شهي راځي زموږ کلي ته دوی وایم د شپې په وار شهي راځي زموږ کلي ته ما وې د وجود دړه شرشم به ورته بل کړم خان ویل یې پروت ملا د غره د سر پوسی و خان ویل یې پروت ملا د غره د سر هوسی غواړم ما ویل حاضر سرکار په ځغاسته به ځان شل کړم
د دې مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ همدا وخت مه هېروئ راځئ اوس په وږمې رشیدې ته غوږ سو وږمې دا ځل د جاپان د خلکو یو نقل لوستی هیله ده خوښ مو شي
د ونو د ګل لرونکی سپینګیری د جاپان د خلکو یو نقل ونو یو وخت په یو کلی کې یو ډیر مهربان بوډا اوسیده چې ښځه هم د دغوندې خورا مهربانه وه د دوی د کور په څنګ کې د بل بوډا او بلې بوډۍ کور و چې د دوی برخلاف پریوتې خویونه یې لرل مهربانی جوړې د شیرو په نوم یو سپی ساتلی و په دوی شیرو ګران و او ښه ښه خواړه به یې ورکول خو بدخویه جوړې له سپیو سره ورانه وه بدخویه بوډا چې به څنګه شیرو ولید لوټې ته به یې لاس کړ خوارکۍ به یې ورباندې وویشت یوه ورځ له کروندې څخه د شیرو د غپا آواز راغی مهربان بوډا ور ووت چې حالې واخلي سپی د کروندې په منځ کې ځای په ځای ولاړ و په خپولو یې ځمکه کیندله او غپلی بوډا ورته وویل ته لکه چې راته وایې چې دا ځای وکینم نو بیلی راوړ په کیندلو یې پیل وکړ سپی نور غلی شو د خپل بادر څنګ ته کرار ودرید چې څو بیله خاوره یې راوړوله یو منګی راښکاره شو منګای لتلای سکو ډکو. مهربان سړی د مننې لپاره د شیرو په ملا او سر لاس تیر کړ او د سرو زرو منګای کور ته راوړ. دغه د سپید غپلو او د سرو زرو د منګی د موندلو پیښه بدخویه بوډا د خپل کور له کړکۍ په پټه څارله. ده د پیښې په سبا باندې مهربان بوډا ته وویل چې د څه وخت لپاره یې شیرو په کار دی. مهربان بوډا ورته وویل په دواړو سترګو چې شیرو دې په کار دی، ولې به یې درنه سپموم. بدخویه بوډا شیرو کروندو ته بوت او هغه ته یې وویل یا به ماته هم سره زره پیدا کوي یا دې وهم. سپی یو ځای ودرید او په خپړو یې خاوره واړوله. بدخویه بوډا سپی په ونه پورې وتاړه، بیلی راواخیست، همدا ځمکه یې ژوره کړه، خو د سرو زرو په ځای په خورا بدبویه ګنده خټه پیښ شو. دې شي بدخویه بوډا دومره په قهر کړ چې د سپي خوراکي په سر یې د بیل ګزار وکړ. سپی ځای په ځای ومړ. مهربان بوډا او مهربانه میرمن د شیرو په مړینه خورا خوابدي شول. دوی شیرو په خپل ځمکه کې خښ کړ او د سپي د پټېدو په ځای د ده په یاد د ناجو یو نیالګی کېښود. دوی دواړو به د نیالګي پالنه کوله او په خپل وخت یې اوبه ورکولې. نیالګی په لږه موده کې لوی شو. په لږو کلونو کې لویه ونه ورنه جوړه شوه. یوه ورځ مهربانې بوډۍ خپل میړه ته وویل که دې یاد وي شیرو ته به د وریژو کیک خورا خوند ورکوه، راځه دا ونه ووهو او له ډډه یې کاسه ساسه کړو او په دې کاسه کې د شیرو په یاد د وریژو کیک جوړ کړو. بوډا ونه ووهله، د هغې له سټې کاسه ساسه کړه او میرمنې په کاسه کې ایښېدلې وریجې واچولې، وی کوټلې چې کیک ورنه جوړ کړي. خو شیبه نیمه وروسته یې په حیرانۍ سره وکتل چې ټولې وریجې په سرو زرو بدلې شوې. نور نو مهربان بوډا او مهربانه بوډۍ تر بل هر وخت شتمن شول. بدخویه بوډا چې د کور له کړکۍ څخه په کاسه کې په سرو زرو باندې د وریجو د بدلېدا پټه ننداره کوله او د سرو زرو د لرلو په اسره کې سوځېده، په سبا باندې له خپل ګاونډي څخه لرګینه کاسه وغوښته. مهربان سړي ورته وویل په دواړو سترګو ها کاسه واخله. بدخویه بوډا کاسه کور ته یووړه او میرمنې ته یې آواز وکړ چې راشه اوس ننداره کوه چې په سرو زرو کې دي پټه کړم. بوډا کاسه له ایښول شوي وریجو ډکه کړه، د اوکلۍ لاسته یې راواخیست، د هغو په کوټلو یې پیل وکړ. خو چې هر څه یې وکړل وریجي وریجي وي، په سرو زرو بدلې نه شوې. بدخویه بوډا له قهره ریګ دواخیست، کاسه یې په بخارۍ کې واچوله، وی سوزوله. وروسته چې مهربان بوډا په خپلې کاسې پسې ورغی، بدخویه بوډا ورته وویل چې هغه خو یې وسوزوله. د دې خبرې اوریدو مهربان بوډا خورا خوابدی کړ. د کاسې ته د شیرو د یادګار او نخي په سترګه کتل. سړه سا یې وایسته، ګاونډي ته یې وویل خیر، ایره یې راکړه، هغه هم شی دی چې یادګار یې راسره وساتم. ایره یې کور ته راوړي. دغه وخت د ژمي موسم و، ټولې ونې لغړې وې. مهربان بوډا یو څه ایرې د کور په ونو او حویلۍ کې وشیندلې چې د شیرو نخي په کور کې خپرې شي. د ایرو له پاشولو وروسته ناڅاپه د ګیلاس ټولو ونو د ژمي په څیله کې ګلونه وکړل او د شاوخوا خلک یې جوپا جوپا سیل ته راغلل. په دې منځ کې یو شاهزاده چې هورې نږدې اوسېده هم راغی او د ژمي په څیله کې د ګیلاس د ګلو ننداره وکړه. دغه شاهزاده په خپل باغ کې د ګیلاس یوه ونه لرله چې ډېره ورباندې ګرانه وه. شاهزاده د پسرلي راتلو ته په بې صبرۍ انتظار کاوه چې ګیلاس یې ګل وکړي، خو پسرلی راغی او د ده د ګیلاس د ونې څانګې زرغونې نه شوې. دی پوه شو چې ونه یې وچه شوې ده. خورا خوابدی شو. په مهربان بوډا پسې سړی واستوه. مهربان بوډا له یو څه ایرو سره د شاهزاده باغ ته ورغی، وچې ونې ته وخوت، د هغې په څانګو یې ایره وپاشله. څانګې بیدارې شوې او ونې د سترګو په رپ کې ګلونه وکړل. شاهزاده چې د ګیلاس د ونې نندارې ته په آس پور راغلی و خورا خوشحاله شو. مهربان بوډا ته یې ډېرې طلاوي او نور انعامونه ورکړل. شاهزاده په انعامونو سربیره بوډا ته یو رسمي لقب هم ورکړ، د ونو د ګل لرونکی سپینګیری. د ونو د ګل لرونکی سپینګیری او د هغه مهربان میرمن پاتې ژوند د اسراتمنو غوندې په مزو کې تیر کړ.
درنو اوریدونکو د دې ونه ادبی باس مو د لنډ کیسې په باره کې دی. لنډه کیسه څه ځانګړنې لري او له ناول سره یې عمده فرقونه څه دي؟ کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی راته ځوابوي.
احمدی صاحب، زموږ د باس نننۍ موضوع لنډې کیسې دي. تاسو خو هم لنډې کیسې لیکئ او هم ناولونه ډېر زیات لیکلي دي. خوښه مو نه ده چې د کیسې له دې تعریف شروع کړو. څه ته موږ لنډه کیسه وایو؟ یعنی
عمر صاحب، منل تاسو نه، اصل د لیکوالیست لنډه کیسه ناول ارزښت لیکي ده، هنر ده. او په دغه کې تر اوسه داسې کوم مشخص تعریف هغه ډېرو پخو لیکوالانو دوام نه ده ورته ټاکلی. ځینې تعریفونه دغسې دي چې فرضاً لنډه کیسه باید په لوستلو کې تر 15 دقو پورې وخت ونیسي او تر 15 دقو لوستل یې باید کم نه وي. نو دا هم داسې ما په نظر باندې دغسې یو تعریف نه ده چې زما خپله زړه ورباندې قانع سي. اوس که 14 دقیقه کیسه یې، ایا هغه ته کیسه نوس ویلی؟ یا څلور دقیقې، څلور نیم دقیقې کیسه یې، هغه ته کیسه نوس ویلی؟ ما یو دوه کله مخته یو کتاب لوست، خپله لنډه کیسه، یعنی د دنیا هغه ډېرو مشهورو لیکوالانو سل رقمه تعریف کړې وه. چا یو څه ورته لیکلي وو، چا بل څه ورته لیکلي وو. نو یو تعریف ما ډېر خوښ ده، کوم اروپایي لیکوال ده اوس نه پوهېږم چې نوم یې څه و او د کوم مملکت و، هغه وایي چې لنډه کیسه لکه مار دغس ده، سر منځ او لکۍ لري، لاسونه او پښې نسو ورکولی. دا ډېر هغه ده، داس مار مستقیم نه، سیخې دغسې. او ناول، ناول ته بیا پښې ورکولی سي، لاسونه ورکولی سي، هرې خوا ته یې غځولی سي. دغه تعریف زه یې تر ډېر اندازې پورې قانع کړی یم. لنډه کیسه لکه مار دغس. زه چې کله لنډه کیسې لیکم، معمولا په لنډه کیسه کې یوازې یوه موضوع راخلم. یعنې لنډه کیسې نه مې ډېر هدف، هدف نه وي، یوازې یو هدف. مثال خبرې، اوس په ناول کې یوه موضوع موږ په څو اړخونو باندې غځولی سو، ډېرې غځولی سو. په هغه اصلي موضوع کې نور موضوعات راخیستلی سو، همغه سې پسې وجدي ناول. خو لنډه کیسه یوه موضوع.
کله ناکله ځوانان دا وایي چې، البته دا تشویش ورسره وي، چې کله یوه کیسه ورنه اوږده سي، فرضاً 40 مخه، 50 مخه، دوی بیا وایي دا ناول ده. نو له ناول سره فرق په څه کولای سو؟ د لنډې کیسې او د ناول د فرق په څه کې یو څه راته وایاست؟
زما په نظر باندې ناول تر لنډې کیسې څو موضوعات اضافه رانغاړي. هر ناول یو عمومي کیسه لري چې په هغې بیا نورې فرعي کیسې دي چې هغه ناول بشپړه کوي. هغه نورې فرعي کیسې هم باید د هغه ناول له اصلي کیسې سره ارتباط ولري. د ناول او لنډې کیسې فرق دا ده، مثال خبرې که موږ یوه کوټه ذهن کې راوګرځو، کوټه کې خامخا یوه دروازه، یوه یا دوه کړکۍ، پردې، کیدای شي الماری ولري، کیدای شي هلته یوه قالینه واره، بالشتان، توشکان، دغه شیانې، یا کیدای شي یو تلویزیون یو کونج ته ایښی. که چیرې ناول لیکو، د دغه کوټو، کوټې یا په کوټه کې څیار څه دي، په ټولو اړخونو باندې موږ بحث کولای سو، په ناول کې راخیستلی سو. خو که لنډه کیسه لیکو، یوازې هغه دروازه به راخلي. یا فرض که یوه کوڅه انځور کړو، کوڅه کې 10-15 کورې، نو په ناول کې په دغه ټولو کورو باندې بحث کولی سي، دغه ټولو کورونو اوسیدونکي ته راخیستلی سي، کرکټرونه یې راخیستلی سي، د دوی غام او شادي دغه ټول راخیستلی سي. دغه ټول دغه 10 کورو کې شاید 1.5 کسان وي، کیدای سي په ناول کې راولي. په ناول کې د دوی هغه رول ته وشي او دوی په دغه ناول کې راګټ کړي، خو په داسې نه چې هوایي لکسي سره ارتباط ولري. خو که چیرې لنډه کیسه لیکې، کیدای سي په یوه کور باندې ته بحث وکړي، هغه د یوه کور هغه غړي سي یا اوسیدونکي سي، په هغو باندې ته خبرې وکړي. لنډه کیسه معمولا یو هدف لري، په یوه موضوع باندې راڅرخي، یوه غوټه لري، کرکټرونه یې کم وي، مکان او زمان یې داسې ډېر تفاوت نه کوي، رالنډ وي، محدود وي. خو په ناول کې، ناول کې لاس لیکوال لاس پراخ ده. په ناول کې شاید ډېرې غوټې ولرو، هغه غوټې چې هغه عمومي غوټې ته تر رسېدو پورې هغه باید وسپړل شي. په ناول کې شاید موږ ډېر کرکټرونه ولرو، په ناول کې پیش زیات وي، مکان او زمان دغه تغییر کوي. نو دغه یې فرق، البته دا هم داسې ما مخکې وویل چې دا په لیکوال پورې اړه لري. د دنیا ډېر دغسې ناول نه دي چې په هغې فرضاً ما یو فلم ولید، هغه د یوه ناول په بنیاد باندې، یا کیسه د یوه ناول په بنیاد باندې راخیستې وه. یوازې یو نفر ده په هغه کې، خو هغه 2.5-3 ساعته فلم ده، یو امریکایي فلم ده. کیسه دغسې ده چې تیاره لویږي، ټول عمله یې وژل کیږي په سمندر کې، یوازې یو نفر پاتې کیږي. دی دغه د اوبو څپې یوې جزرې ته وړي، هلته دی 15 کاله په هغه جزره کې پاتې کیږي، په دې خاطر چې هلته مثلا بل څوک نسته، بل انسان نسته، نو هغه د تیارې هغه بکسونه او هغه اوبو څنډې ته راوړي، دا یو توپ پیدا کوي، یا هغه توپ ته سترګې ورکوي، لیکې یې ورباندې او پزه او خوله یو د انسان کرکټر تر اخره پورې له هغه توپ سره دای خبرې کوي. ما وویل چې دا یو کرکټر ده، هلته چې دغه فلم شته هغه کیسه یې د ناوله رااخیستې ده، نو دغسې بیا کوم مشخص هغه نه ورته لرو.
یعنې په کیسه کې هم کولای شو چې وړې وړې پیښې چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي رااخیستلی شو، او په ناول کې نو تقریبا مکلف په دې یو چې ګڼې پیښې پکې راواخلو. منظور م داسې
بالکل که کیسه یې که ناول که پیښې نه وي حادثې نه وي هغو ته به څنګه سپړې، هغه تلوسه به څنګه ایجادوي؟ طبیعي خبره ده که لنډه کیسه یې که ناول دا به هغه وادهست هغه پیښې به لري، که پیښې ونه لري هغه د کیسې خوند شاید لبای نه لاړ شي. داسې هم کېدای شي فرضاً یوه پیښه ولري، داسې هم کېدای شي څو پیښې ولري هغه لنډه کیسه. دا به د لیکوال په مهارت پورې اړه لري، هغه د ناول په موضوع پورې اړه لري چې د لیکوال دغه غوټې ته د سپړلو لپاره څومره وړې پیښې ایجادوي. مثال خبرې، یو غر ختونکی ده، دی غواړي چې د غرې هغه لوړه څوکه فاته کړي، که دای همدغسې لکه په هواره سې روان وي همدغسې مزل وکړي د غره تر سره پورې، دا یو طبیعي نه ده بل پیشه نسته پکې، حادثه نسته پکې، هغه لوستونکي ته په زړه پورې نه ده. دای باید له ځینو ډبرو نه راورغړېږي، دای باید په ځینو ځایونو کې فرضاً پښه یې خطا شي له هغه پر شي یا له هغه ډبرو نه، دای باید په ځینو ځایونو کې خوښ شي، دای باید په ځینو ځایونو کې دغسې یو تصور وکړي چې نه تر دې لوړ نه سم ختلی. ده ته باید په هغه کیسه کې په هغه داستان کې ځینې موانع ایجاد شي، ځینې پیښې ایجاد شي چې بیا وروسته ده په خپله هغه هدف ته د رسېدو لپاره د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې راولړوي چې همدغه کرکټر چې غواړي غره ته وخیزي آیا دی به په دغه هدف کې کامیابه شي که به ناکامه شي. نو که پیښه نه وي بیا هماغه اوارې اوبه د څه شی هم نه ده.
ډېره مننه احمدي صاحب. په لنډو دغه عمده تفاوتونه د ناول او د لنډې کیسې نور بیا هم راته ووایاست، په همدې به خپل بحث نن ختم.
لنډه کیسه معمولا یوه موضوع وي، وړه موضوع وي، لیکوال یو هدف ورنه لري، یو پیغام کې نغښتی، کرکټرونه یې کمی، مکان او زمان دغه ډیر تغییر نه کوي، او پیش یا حادثې کمی. ناول بیا برعکس دی، ده کېدای شي کرکټرونه زیات ولري، کېدای شي پیش ډیرې وي. په ناول کې یو هغه عمومي غوټه ده، عمومي موضوع ده، عمومي مشکل ده، عمومي موانع ده، دغه موانع د تېرېدو لپاره نورې پیشې نورې حادثې هم خلقېدای شي. کرکټرونه یې ډېرې، مکان او زمان یې تغییر کوي، او ناول ډېرې اته په نړۍ کې ځینې تاسو ناولونه مسته چې اویا اتیا مخه لیکل شوي دي، هغه سي مسته فرضاً دغه عصمت سروانی ناول ژباړلی ده، پولیس ناول ده، نه دېرشمه پوړۍ ډېر ووډ ناول ده، خو دغسې ناولونه مسته چې هغه څلور سوه مخه پنځه سوه مخه یې تر دې ډېرې. اصل ما په نظر باندې د یوه لیکوال لوی مهارت دا ده چې په لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یې که ناول وي په هغو خبرو کې رالنډ کړي، په هغو خبرو کې ځای ورکړي چې هغه طبیعي وبوري شي. تاسو مخکې وویل ځینې لیکوالان وایي چې کله چې دوی کیسه لیکي نو څلوېښت پنځوس مخه اوږدېږي، دا ما په نظر باندې هغه لیکوال په خپل ذهن کې داسې خاص هدف نه لري. هرې خوا ته چې کیسه ولاړه یا نور ولاړ دی پسې ځي، دی د دې توان نه لري چې یا دغه هنر نه لري چې د اضافه خبرو مخه څنګه راونیسي. زه له یوه کلي بل کلي ته ځم، دغه کلي ته مستقیمه لنډه لاره تللې ده، خو یو څوک په ډېره اوږده لاره باندې ورځي، هغه لوستونکو ته سوال پیدا کېږي چې بابا دا خو لنډه لاره تللې ده، دا سړی شاید نابلده یې، دا سړی په دغو لارو باندې شاید نه وي تللی. نو هغه لوستونکو ته موږ قناعت نه سو ورکولی، بې دلیله بې موجبه ولې دغه لنډه لاره پرېږدي.
منظور مو دا ده چې که یو څوک لنډه او سیخه لاره پرېږدي او په کږو او پرتو لارو ځي، معقول دلیل باید د دې لپاره ولري چې ولې په پرته سر ده. ډېره زیاته مننه.
تاسو ته مننه. Masum par awaz da achak se pukhtan ka basaye